السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې تموز احمد تکل هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلو. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو تنظیمونکی وایي چې طالبان د نور انزوا پر لور روان دي. جان کربی پرون له امریکا غږ سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویل طالبان د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي. ښاغلی کربی زیاته کړه چې طالبانو په دوحه کې ژمنه کړې وه او د کابل له نیولو وروسته یې هم بیا دا خبره وکړه چې دوی به د حکومت په توګه د ښځو او نجونو پرمختګ ته درناوی کوي، خو د کربی په وینا هغوی له دې ژمنو سرغړونې کوي. جان کربی دا هم وویل چې که طالبان غواړي نظام مشروعیت ولري، نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني او په افغانستان کې مالی مرستې او پانګونې وشي، نو باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په مسکو کې را روانه اونۍ د افغانستان په اړه د بحث لپاره یوه غونډه جوړیږي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې امنیت، اقتصاد او د افغانستان بشري وضعیت هغه عمده مسایل دي چې د مسکو په غونډه کې به خبرې پرې وشي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون د روسیې له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې د منځنۍ آسیا د څو هیوادونو د امنیت شورا استازي او همداراز د هند، چین او پاکستان چارواکي به په دې غونډه کې برخه واخلي. تر اوسه معلومه نه ده چې طالبانو ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې کنه. د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ اووه غړي وژل شوي دي. په بلخ کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویاند محمد آصف وزیري وایي دا کسان په جاري قلعه سیمه کې په مرموز ډول د نامعلومو کسانو له لورې وژل شوي او د پیښې علت هم نه دی معلوم. طالبان وایي چې دوی د پیښې په اړه څېړنه کوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تېره اونۍ خبر ورکړ چې په تېر یوه کال کې د کورنیو شخړو، ناموسي وژنو او دښمنیو له کبله په افغانستان کې 1590 کسان وژل شوي دي. د 2022 کال په جولای میاشت کې ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې ویلي و چې د طالبانو لخوا له اعلان شوي عمومي عفو سره سره د دوی د واکمنۍ په لومړیو لسو میاشتو کې د پخواني حکومت لږ تر لږه 1 چارواکي او امنیتي مسؤولان په پټه وژل شوي دي. متحده ایالاتونو، فرانسې، برتانیا او جرمني د جمعې په ورځ په یو ګډ بیان کې پر ایران اعتراض وکړ چې د اټومي پروګرام په تړاو یې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې راپور ته بشپړ ځواب نه دی ورکړی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ څارونکو ډلې د فبروري په لومړۍ نیټه تهران ته خبرداری ورکړ چې د فوردو په اټومي مرکز کې د راغلو بدلونونو په اړه د ادارې ته مخکې معلومات نه ورکړي. د نویو تغیراتو له مخې ایران تر 80% پورې یورانیم غنی کولای شي. ایران ادعا وکړه چې نړیوالو څارونکو په تصادفي ډول راغلو بدلونونو ته نښې ایښې دي، خو وروسته یې وویل چې دا مسله حل شوې ده. او په اوکراین کې نن د خطر زنګونه وروسته له هغه وشرنګېدل چې په تیرو 24 ساعتونو کې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې پر لوهانسک او دونیسک سیمو بیا بریدونه پیل کړل. دا دوهمه ورځ ده چې په اوکراین کې د خطر زنګونه وهل کیږي. پرون پر زنګونو سربیره روسي هوایي ځواکونو پر ملکیانو او اوکراینی تاسیساتو ډېرې حملې ونه کړې. د اوکراین لوی درستیز په یو راپور کې وویل چې دښمن ته په لیمان، افیدیفکا، نووپاولیوفکا او بخمود سیمو کې د تیرو 24 ساعتونو په اوږدو کې درانه تلفات اوښتي دي. عیني شاهدانو ازادۍ راډیو ته وویل چې د بخمود ښار په لمنو کې ودانۍ په ودانۍ جګړې روانې دي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه راځي. و باورې چې د امریکا د کانګرس د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر وایي د امریکایي ځواکونو د وتلو په نتیجه کې د طالبانو واکمنېدل د دې باعث شول چې په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو وضعیت خراب شي. په دې اړه مو د ښځو د حقونو د یوې فعالې نظر هم پوښتلی.
د وای مچوالی په ژبه دوی خبرې کوي او خبرګونه ښایي او وایي چې زموږ محکوم کوو داسې او داسې نور، ولې تاسې عملي اقدام نه کوي؟
په پاکستان کې پولیسو بیګا یو ځل بیا د افغانانو پر کورونو چاپې ووهلې. په نورو مسایلو کې په کونړ کې د اسمار او دنګام ولسوالیو ترمن سړک د پخېدو په حل کې دی.
د حکومت نه غواړو چې دغه سړک په اساسي ډول پوخ جوړ کړي چې خلکو ته د ترانسپورټي اسانتیاو تر څنګ دې سیمې ته د سیلانیانو راتګ هم زیات شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا په فضا کې د چین یو بل بالون چې امریکایي چارواکي وایي د جاسوسۍ دنده لري موندل شوی. او د زهرو کاروان په پروګرام کې به واوري چې څنګه نشي د ډیپریشن یا ژور خپګان باعث کیږي.
هم مخدره مواد استفاده، یعنی که یو شخص ژور خپګان نه لري ولی له مخدره مواد څخه استفاده کوي، دغه هم د ژور خپګان سبب ګرځي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې په 19 او 15 مترو په لاندو چپو او په منځنۍ چپه په 12 شپږ نوي خبريږي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وی لاغه ورسته چې امریکایي سرتیری له افغانستان ووتل په دې هیواد کې د خځو د حقونو وضعیت خراب شوی دی. لبلې خو د امریکا د ملي امنیت د شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکې یا تنظیمونکې جان کربی ویلي طالبان له امریکا او افغانانو سره د کړو ژمنو په نه عملي کېدو ځانونه نور هم منځوي کوي او د طالبانو دا کړنې به حتما غبرګونونه هم ولري. د طالبانو ویاندویانو په دې اړه څه نه دی ویلي. جزئیات د اکرام الله اکرام پر راپور کې واوري.
په افغانستان کې د طالبانو لولوري پنجونو او خزو د کار او زده کړو تر سختو محدودیتونو وروسته د غبرګونونو په دوام د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي له افغانستان د امریکایي سرتیرو لوتلو وروسته په افغانستان کې د خزو وضعیت خراب شوی. مکال دار سرګندونی استازو جرګې ته واشنگټن کې د افغانستان د پخوانی سفیر رویا رحمانی د بلنې په مناسبت کړي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې لخوا په یو خبره شوی خبر پاڼه کې چې پرون نا وخت خبره شو لیکل شوی افغانستان کې لخوا هر ډول ازادي اخیستل شوی، خونځي او تنشتلای او آن به له محرمه د سفر اجازه هم نه لري. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په خبر پاڼه کې په افغان جنو د پهنتونونو تړل کېدو، پارکونو ته پتلو بندیز، نا دولتي موسسو کې د کار مخنیوي او په دوی یو شمیر نور بندیزونه هم یاد شوي. په خبر پاڼه کې د مکال لقول لیکل شوی افغانستان په نړۍ کې وازینه هواد دی چې طالبانو په کې خونځي او په هنتونونو ته د جنود تلو مخنیولې. مکال په واشنگټن کې د افغانستان په خوانی سفیر رویا رحمانی ته بلنه ورکړې چې راتلونکو ونې د امریکا کانګرس سره د هغه ځانګړي ملمنه شي. نو موري ویلي زه هیله لرم چې دی مجلس ته د اغل رحمانی بلنه به افغان مرمنو ته دا پیغام ورسوي چې دوی هېری شوی نه دي. موږ به هڅه وکړو چې له هغه کسانو سره حساب کتاب وشي چې د افغانستان د اوسنی وضعیت مسؤل دی او له هرې ممکنې لارې له افغان مرمنو سره مرسته کوو. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي جان کربی ویلي طالبان له امریکا او افغانانو سره د کړې وژمنو په نام لیکېدو ځانونه نور هم منځوي کوي او د طالبانو دا کړنې به غبرګونونه ولري. نوموړي امریکا غږ سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې طالبانو له دوحې او د کابل له نیولو وروسته ژمنې وکړې چې په مسؤلانه توګه به حکومت کوي او د ښځو او نجونو رامنځته شوي پرمختګونو ته به ژمن وي، خو په خبره یې اوس لیدل کېږي چې طالبان له دې هر څه سرغړونه کوي. د طالبانو د حکومت له ویاندویانو مو په دې اړه وپوښتل خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو دوی وړاندې تر دې امریکا د دوحې هوکړې ته په نه ژمنتیا تورنه کړې. د طالبانو حکومت په 2021 میلادي کال کې له واک ترلاسه کولو وروسته سمدستي د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې او په وروستي اقدام کې دوی له پوهنتونونو او نا دولتي موسسو کې هم کار راوګرځولې. د ملګرو ملتونو د خزو د برخې اجرایی رئیس سیما باهوس په یو تازه ټویټ کې ویلي طالبان باید د خزو انجونو بشري حقونه بیرته ورکړي. نو موږ دا هم ویلي چې موږ باید د خپل افغان خويندو تر څنګ ودرېګو.
په افغانستان کې د خزو د وضعیت او د طالبانو د حکومت د اقداماتو په اړه د امریکایي چارواکو د خبرګونونو جزئیات مو اوریدل. ورسته لدې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل او طالبان پر افغانستان واکمن شول، افغان میرمنې د طالبانو له ګڼو محدودیتونو سره مخامخ شوې، خو د دې محدودیتونو د لرې کولو لپاره ولې د نړیوالې ټولنې لخوا اقدامات نه کیږي؟ زما همکار خاطر پردیس په دې اړه د ښځو د حقونو له یوې فعالې سپوږمۍ ساپۍ سره خبرې کړې او په پیل کې همدا پوښتنه ترې کړې.
امریکایی ازوکن امریکا خو افغانستان په داسې وضعیت خوشی کړ او لار او دا ټول ستونزه داوی د کابلدا او وسته د افغان میرمن د افغان انجونو ډیره سخت او سن سره برابر دي او مخامخ دی او دغه دي چې دوی ډیر زمونږ د هیواد خزو باندې تلل کار کول او دند درلوده او بيوازله خلک وو مارم نه درلوده او وي خاون نه درلوده دي خاطر وي باندې کار کول او خپل ماشومان لپاره یو لوخمه ډوري راول او هغه هم حلال کله چې دا امریکا افغانستان په داسې وضعیت کې خوشی کړ او افغانستان هم داسې پرته له کومه دا چې سم افغان سره افغان خلک سره خبرې وکړي او یا چې دا مسله معلومه سي افغان خلک اصلا خبر نه وو چې داسې یو معامله د پردي شاته کیږي او افغانستان ځسی په اسانی د طالبانو په لاس کې ورکوي. افغان میرمن ستونزه لا ډیره زیات شوی ده، هغوی باندې تللی نیسي پرته له محرمه، وظیفه ته تللی نیسي، او نجونو چې ښوونځي ته تلل ښوونځي بنده ده، پوهنتونونه بنده ده. ټول خارجیانو ته او ټول جهان اروپایي او نور سازمان دوی ته معلومه ده چې افغانستان میرمن په څونه بده وضعیت کې قرار لري.
بله آغلی صافی، د دې وضعیت د کابو کولو لپاره ول عملی اقدامات نه کیږي ستاسو په نظر؟
زه هم دا په هر مرکه کې زه وایم چې ول په ژبه دوی خبرې کوي او خبرګونه خایي او وایي چې زموږ محکوم کوو داسې او داسې نور، ول تاسو عملی اقدام نه کوي؟ امدی خارجانه او زموږ ځواکمن خلک چې د وطن تښتیدل یا تللی نورې ودونه اوس په ښه آرامه او ښه ژوند لري خپل کورنۍ، دوی موږ په داسې وضعیت خوشی کړی ده، ولی دوی په عمل نه ښکاره کوي، ولی دوی په عمل دا کارونه نه کوي چې د افغان ښځو لپاره د خپل هیواد لپاره یو عملي اقدام وکړي او فشار او طالبان باندې او یو ښه معامله وسي، خبرې وکړي چې ولې ستونزه چې شاید چې دونه ظلم او مخصوصا دا ظلم د ښځو باندې، د افغان ښځو میرمنو باندې، دا خو زموږ حق نه دي، مونږ انسان یو، آزاد خدای مونږ پیدا کړی ده.
ډیره مننه اغلی صافی. د اوس لپاره ستاسو په نظر څه کول پکار دی؟
د اوس لپاره تقریبا اوس دوه کال کیږي چې تر اوسه نه سازمان ملل، نه اروپایي ودونه، نه امریکا هیڅوک یو تصمیم د پریکا د افغان میرمن خو لپاره، انجونو لپاره، او نه طالبان امارات د افغان خپل افغان میرمن خو لپاره یو ښه عقلانه تصمیم نیولی نه ده، او زه وایم تر اوسه دوه کال کیږي ولې دوی ته سمه تصمیم نه دي نیولی. مونږ په داسې وضعیت قرار لرو چې باید نر او ښځه دوښه دوښ یو بل سره کار وکړي، ځکه زموږ هیواد سخت ضرورت لري چې دوی باید کار وکړي، چې د هر نګانه چې واوسي، چې د تحصیل په بخش واوسي، د اقتصادي په بخش واوسي، د بل مهارتونه چې زموږ هیواد اړتیا لري ورته، دوی باید سکینې خبرې وکړي. او دا چې دونه کنفرانسونه او په دوها، ناروی، قطر او بعض نور هیوادونه نیول کیږي، په دغه کې کوم افغان میرمن نشته ګډون کړی ده؟ نه. اس یو هغه میرمن افغان چې په افغانستان کې د بل وضعیت څخه مخامخ دي، هغه په هغه ځای کې ګډون نه کوي چې هغوی ته بلنه نه ورکوي چې لاړ سي د افغانستان د وضعیت نه هغوی ته وویل. اما هغه ښځې د بهر ښځې ځي او د خپل زړه نه خبرې کوي، هغوی زموږ د زړه نه راځي، زموږ باندې څونه ستونزه ډېرې دي، موږ په څه وضعیت قرار لرو.
د ښځو د حقونو فعاله سپوږمۍ ساپۍ وچې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ چلیروش ساته اوریدلای شي. د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي، او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یوشت او پنځوش مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
پاکستانی پولیسو بیګا یو ځل بیا د افغانانو پر کورونو چاپې وهلې. ظاهرا دا عملیات د هغو کسانو د موندلو لپاره ترسره شوی چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. خو د ازادۍ رادیو خبریال حسیب تلاش د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی او ترې پوښتم چې قانوني اسناد یوازینی دلیل دی او که نورې پلمې هم شته. تلاش صاحب
سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. تکل صاحب، هغه افغان کورنۍ چې لازدی رادیو سره خبرې کړې وي، دوی د دلیل پاړه باندې په واضح توګه نه پوهېدل. یو له هغه کسانو چې خبریال هم دی، فیروز ایسار، چې د مل په پاکستان کې اوسیږي، د خپل نیول کېدو کیسه ازادي رادیو ته وکړه. ویل چې لیو کال رئیس په پاکستان کې دی، بل هیواد ته د تګ په تمه دی. وایي چې د اسلام آباد په بارکو سیمه کې پولیسو تیره شپه د دی او 15 نور افغانان ونیول. د خغلی سر په خبره شپږ میاشتنی ویزه درلوده او ختمېدو وروسته بیا د ویزې د تمدید غوښتنه کړې وه، چې په خبرې له نږدې 9 میاشتو تیرېدو وروسته لا هم د تمدید یا رد کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. خو ښاغلی سر وایي دوی له هغو اسنادو سره چې د پاکستان له حکومته دی ترلاسه کړي، کولی شي په قانوني توګه د ویزې تر تمدید پورې په پاکستان کې ژوند وکړي. د ښاغلی سر میرمن د خپل میړه د نیول کېدو په تړاو ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني پولیسو له تاوتریخوالي ډک چلند د دوی او د دوی ماشومان ویرولي وو، چې په خبره تر اوسه رواني حالت ښه نه دی. هغې وویل چې له پاکستاني پولیسو له تاوتریخوالي ډک چلند او ډیر بد چلند کوو، ماشومان یې ډیر وویرول، لویان هم ویرېدلو. 40 دقیقې وروسته له هغه چې نارینه یې یوړل بیا کور ته ورننوتی دي، او له دوی څخه یې د اسنادو پوښتنه کړې وه چې څه ډول اسناد لري، د څه په افغانستان کې څه کار کوو او دلته دوی څه کوي. او دوی هم وویل دا وکړل چې د دوی د ځینو نیول شوي کسانو کمپیوټرونه او نور اسناد هم له ځان سره وړي دي. هڅه مو وکړه له هغو افغانانو سره هم خبرې وکړو چې د پیسو او دغه رس دوی دا وکړل چې ځینې نور افغانان چې د دوی سره نیول شوي وو د دوی له خوشي کېدو وروسته د پیسو په بدل کې هغوی هم خوشي شوي دي. هڅه مو وکړه له هغه افغانانو سره هم خبرې وکړو چې د پیسو په بدل کې بیرته خوشي شوي دي، خو دوی وویل چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي له موږ سره خبرې وکړي. په دې اړه مو غوښتل د پاکستان په پاکستان کې د طالبانو حکومت د سفارت او د دوی د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو هغوی هم ځواب ورنه کړ. د پاکستان په اسلام آباد او راولپنډۍ کې افغان کډوال په داسې حال کې د دغه هیواد د پولیسو لخوا نیول کیږي چې دغه هیواد ته د درملنې لپاره تللي په سلګونه افغانان له تیرو دریو میاشتو راهیسې د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله د کراچۍ په زندانونو کې شپې سبا کوي. په دې موده کې درې افغانان چې په دغه زندانونو کې د سختو ناروغیو د روغتیايي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله مړ شوي هم دي، خو د دوی مړې یا انتقال شوي یا هم له عملته دي، خو د کورنۍ غړي چې له دوی سره تللي له هم په زندانونو کې دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې دغه افغانانو د خوشي کولو افغانستان ته د بیرته ستنولو هڅې دوام لري، او تر اوسه د ښځو او ماشومان په ګډون شاوخوا 303 کسان د کراچۍ زندانونو څخه خوشي افغانستان ته ستنه کړل شوي دي.
ډیره زیاته مننه حسیب تلاش. قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبریالو چې په پاکستان کې د افغانانو پر کورونو د پاکستانی پولیسو د بیگانی چاپې او د ځینو کسانو د نیولو په اړه جزئیات راکول.
ازادۍ رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
روسانو او اوکراینیانو یو شمیر اسیر پوځیان یا پوځي اسیران چې دواړه لوري مهم سرتیری غني تبادله کړي دي. دا تبادله د متحده عربی اماراتو په منځګړتوب وشوه، خو له بلې خوا د دې سولیزې هڅې ترڅنګ په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین په ختیځ کې د سختو جګړو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
پولسکونو اوکراینی او روسی جنگي اسیران نن خپل کورونو تستانه شول. د دوړو هیوادو چارواکو خبر ورکړ چې دا کسان تبادله شول. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اندری یارماک په ټلګرام کې لیکلی دی چې 114 اوکراینیان آزاد شول. د شغلی یارماک په وینا په دې خوشی شوې اوکراینی سرتیرو کې یو شمیر د ماریوپول د جګړې دی چې تر میاشتې په دغه جنوبي بندري ښار کې محاصره وو او روسانو دا ښار په ویرانه بدل کړ. همدارس په دوی کې د خرسون د جګړې چریکان دي او یو شمیر هغه نقشه وشتون کړي چې د جنوبي ښار بخمود ته سخت جګړې پر مهال نیول شوی وو. په ورته وخت کې د روسیې دفاعي چارواکو اعلان وکړ چې تر تبادلې وروسته 35 روسي عسكر بیرته خپل هیواد ته ستانه شول، چې په دوی کې یو شمیر خورا ځانګړي سرتیري دي چې د عربي متحد اماراتو په منځګړیتوب آزاد شوي دي. د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې چې نن د دې پوځیانو په اړه خبره شوه، د خورا ځانګړي پوځیانو په اړه تفصیل نه دی بیان شوی. د کیف او ماسکو ترمن د جنگي اسیرانو د تبادله خبر په داس وخت خبر شوې ده چې اوکراینی چارواکو په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین په ختیځ کې د روسي ځواکونو د نویو بریدونو خبر ورکړی دی. د اوکراین د لوی رسیز دفتر نن په یو راپور کې وویل چې روسي پوځیانو ته په لیمان، بخمود، افدیفکا او نوفا پافلیفکا سیمو کې درانه تلفات اوشتي دي. د بخمود پر شار لڅو میشتو رئیس سخته جګړه روانه ده او په دې سیمه کې روسي ځواکونو پر اوکرایني پوځانو فشار زیات کړی دی. عین شاهدانو د ازادي راډیو خبريالانو ته ویلي دي چې په بخمود کې کوڅه په کوڅه جګړه ده او د شار په څنډو کې ودانۍ په ودانۍ جګړه روانه ده. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکي د جمعې پر ورځ ویل چې اوکراني ځواکونه به د بخمود د ساتنې لپاره جګړې ته دوام ورکړي. زلنسکي پرون په کیف کې د اروپای ټولنې مشانو ته د غونډې پر مهال وویل هیڅوک به بخمود پرې نشتی او موږ به تر هغو هلته جګړه وکړو چې کولای شو. زلنسکي په داسې وخت کې د بخمود د دفاع خبره کوي چې بلومبرګ رسنۍ د امریکایي چارواکو په وینا خبر ورکړی چې اوکراني سرتیری د بخمود پریشتي او خپل پوځیان د پسرلنی عملیاتو ته سر راغونډ کړي. د دې چارواکو په وینا چې نمونه نه دی اخیستل شوی د بخمود له شاره وتل د جګړې مسیر نه بدلوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې سالم محمد صالح چمتو کړي.
د بریتانیا انټرنیټي خبرونه میل آنلاین په خپل پرونی غني کې د طالبانو لخوا د کابل پانتون د یو استاد د نیول کېدو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. اسماعیل مشعل د پنځمې پرز په کابل کې په وړیا ډول د کتابونو د ویش پر مهال ونیول سو او د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو مشر عبدالحق همات د پنځمې نه وخته دغه استاد د طالبانو د نظام پر ضد په تبلیغاتو تورن کړ. میل آنلاین د فرانسې خبری اجنس په حواله لیکلی چې د استاد مشعل یو همکار فرید احمد فضلی د جمعې پرز ورته ویلي استاد مشعل د طالبانو لخوا وهل سوی او بیا نیول سوی دی. د پوانتون استاد اسماعیل مشعل هغه وخت رسنوی پام ځان ته واړه و چې د نجونو او شوزو پر مخ د پوانتونونو د دروازو تړل کېدو په اعتراض کې د یو خصوصي ټلویزیون په خبرونه کې خپل تحصیلي اسناد څیري کړل. استاد مشعل په وروستۍ ورځو کې د یو مدني اعتراض په ډول په یو لاسي ګاډۍ کې کتابونه اچولي وو او د کابل پر لارو سړکونه یې پر خلکو ویشل. تر اوسه معلومه نه ده چې استاد مشعل په څه وضعیت کې دی او تر کله به د طالبانو په توقیف کې وي. د طالبانو لوړ زده کړو وزارت د لندی قوس پر 9 په پانتونونو کې د نجونو او ښځو تحصیل هم منع اعلان کړ. د کار یې په ملي او نړیواله سطحه عکس العملونه وپارول او دا پر نجونو او ښځو د طالبانو د زیاتېدونکو محدودیتونو بله هڅه ګڼل سوې ده. طالبانو د مرغومي اجدي پر 3 په غیر دولتي مؤسسو کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې دې موضوع سخت عکس العملونه وپارول او ګڼو سازمانونو په افغانستان کې یا د خپلو فعالیتونو یوه برخه یا ټول فعالیتونه وځنډول. هندي ورځپاڼې اکانومیک ټایمز په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو د ډلې یا ټي ټي پي د زیاتېدونکو تحرکاتو په اړه لیکنه خبره کړې چې یو وخت لیکوال په وینا پاکستان هم دغه وسلول په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې د تروریستي اهدافو لپاره کارول. په لیکنه کې د پېښور په یوه جماعت کې د تېرې دوشنبې 14 ته هم اشاره شوې چې 101 کسان یې ووژل او ګڼ نور ټپیان کړل. اکانومیک ټایمز زیاتوي که څه هم په لومړیو کې د پاکستاني طالبانو یو قومندان د هغې حملې مسؤلیت ومنه، خو د ټي ټي پي ویان وروسته وویل چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. د لیکوال په باور له کله چې د افغانستان طالبانو د 2021 د کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، ورسره ځینو تروریستي ډلو له دې جملې پاکستاني طالبانو په پاکستان کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. د خبرونې په لیکنه که څه هم د پاکستان پوځ له څه باندې یوه کال راهیسې له پاکستاني طالبانو سره مذاکرې وکړې، خو مثبته نتیجه ترلاسه نه سوه. د افغانستان طالبانو هم د دغو مذاکرو کوربتوب کړی و. په لیکنې کې ویل سوي د پاکستاني طالبانو ډله اوس د پاکستان امنیتي ځواکونه په بېرحمۍ سره په نښه کوي او په دې موډ کې نه دي چې داسې ژر دي د سولې مذاکرې بیا پیل کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري چې د شپې او ورځې روانې دي. د شپې لخوا د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ صفه 12:00 او د ورځې د ازادي راډیو خبرونه په لاندو صفو په 12:25 او 15 مترو خبريږي. نن د کابل په وخت د مخام په 9 د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام ترشنه اسمان لاندې خبريږي. په دې خبرونه کې چې اسمت څاروانې کوربه دی، نن د افغانستان پر تعلیمي نصاب او د ښوونې او روزنې پر وضعیت خبرې کیږي. د خبرونې وخت په یاد ولرئ، د افغانستان په وخت د مخام له 9 تر 8 بجو پورې. ورزو د راپورونو برخه ته د کونړ ولایت اسمارو او دنګام ولسوالیو ترمنځ د 28 کیلومتر سړک د ترمیم او پرخولو چارې پیل شوه. د دې سړک 14 کیلومتر برخه په خو د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ پخ شوې و، خو اوس بیرته کندو کپر شوې چې ترمیم او رغونې ته اړتیا و. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی رادیو ته ویل په 1300 کالو کې جګړو بارانونو د نورو سرکونو په سیر د دانګام او اسمار ولسوالیو ترمن سرګ هم کندوکا پر کړي چې ځای وسیدونکو کې غنستونز سره مخ کړي. د هغه په وینا چې د خلکو د یادستونز هواري لپاره په خپل شته وسایل او امکاناتو د سرک صفایي او ترمیم چارې پیل کړي دي.
تقریبا د غامنګ د اسمار ولسوالۍ نه تر پنځه کندو پورې 20 کیلومتر سرک لرو. 14 کیلومتر پوخ سرک دی او باقي خامه سرک دی. د فائدامې ریاست مربوطه وسایط او پرسونل په توسط سره په کاریم کو او د هغه سرک غاړي شولډري د هغه ترمیم هم کو او ویالي کې مې وی هغه خالی کو. 1500 لیټر تیل لا ته د حوادث محترم ریاست را کړی دي. 1500 لیټر تیل د ولایت مقام را سواده کړی ده. فائدامې محترم وزارت چې کوم د حفظ مراقبت لپاره یا د جمی اخري روبې لپاره کوم تیل لا تر کړی نو د یاغې نه تیل مصرفو.
شاوخوا لس ورځې وړاندې ازادي راډیو د اسمار او دانګام د سرک د کندو کپروالي لامل خلکو ته د ورپیخو مشکلاتو پاړه یو راپور خپور کړی وو چې پکې چارواکو د سرک د ترمیم او صفایي ژمنه کړې وه. ځایي اوسیدونکو په دې خوختي چې د سرک بیا رغولو چارې پیل شوې. د دانګام ولسوالۍ د ګوریګا اوسیدونکو حاجی نثار احمد ازادي راډیو ته وویل
د دانګام د ولسوالۍ د سرک د ترمیم چارې چې اسلامي امارت لخوا شروع شوې زمونږ ولسونه ترې ډېر زیات خوشاله دي او هرکلی یې کوي. خو د حکومت نه غواړو چې دغه سرک په اساسي ډول پوخ جوړ کړي چې خلکو ته د ترانسپورټي اسانتیاو ترڅنګ دې سیمې ته د سیلانیانو راتګ هم زیات شي چې خلکو ته به اقتصادي ګټې ولري.
دانګام د ډیورند کرخې ته څیرمه پر شنو ځنګلونو زرغونه او ښکلې ولسوالۍ ده چې په تیرو دوو کالو اخترونو او د اوړي موسمونو کې د هیواد له بیلابیل ولایتونو په زرګونو سیلانیان د یادې سیمې لیدلو ته تللي او له ښکلو منظرو یې خوند اخیستی. د ځایي اوسیدونکو په وینا که سرکې په اساسي ډول ورغول شي او ګرځندویانو ته نورې اسانتیاوې هم چمتو شي نو ورسره به د سیلانیانو مخه نوره هم دانګام ته راماته شي او دوی ته به د ګټې وټې زمینه برابره شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه پورستیو شیبو کیو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځنګړی پروګرام لرو خو له هغه مخ کې یو ورستی راپور. پنټاګون وایي د چین یو بل بالونی کشف کړی دی. دا بلون د لاتین امریکا په اسمان کې کشف شوی او امریکایي چارواکي وایي چې د جاسوسۍ په هدف هلته استول شوی دی. خو چین وایي چې بالونونه یې د هوا پیژندنې لپاره وو او له خپلې اصلي لارې تصادفا چپ شوي دي. له بلې خوا یو امریکایي چارواکي ویلي دی چې د چین د جاسوسۍ بالون له کبله پیکنګ ته د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو د وزیر سفر ځنډول شوی دی. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ماښام د لاتین امریکا په اسمان کې د یو بل چینایي بالون د تیرېدو خبر ورکړ. د پنټاګون ویندوی جنرال پاتریک رایډر په یو بیان کې ویلي چې دوی د لاتین امریکا په فضا کې د یو بالون د تیرېدو راپور ترلاسه کړی او اوس په دې څېړنه کوي چې دا د چین یو بل جاسوسي بالون دی او کنه دی. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ د امریکا د مونتانا ایالت پر فضا د چین د جاسوسي بالون د کشف خبره کړې وه. د متحدو ایالتونو د اتمي توغندو په درو مرکزونو کې یو په مونتانا کې دی. ویل کېږي چې دا بالون د شمالي کارولینا ایالت لور ته روان و. دا مسأله د امریکا د حکومت د سخت غبرګون او د چین سفارت د رسمي شکایت سبب شوه. همداراز دا موضوع په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند د استازو اعتراض وپاروه. جمهوری پال د پیکنګ په وړاندې د غوس دریز د غوړه کېدو غوښتون کړي. د چین د باندونو چارو وزارت یو ویندوی د جمعې په ورځ په نسبتا په خلاینکو الفاظو وویل چې دا بالون پوځي نه دی او د هوا پیژندنې د څېړنو لپاره و چې لخپل اصلي لارې بیلاری شوی دی. یو امریکایي چارواکي د امریکا د خاورې لپاسه دغه بالون د تیرېدو په اړه ویلي پینټاګون باور لري چې دا د هوا پیژندنې بالون نه دی او نه لخپل لارې بیلاري شوی دی. د فاکس نیوز تلویزیون د راپور له مخې یو جګپوري امریکایي چارواکي ویلي چې دا بالون د چین له خاورې را الوتلی او د تصادف له مخې د امریکا خواته نه دی راغلی.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
قدر منوریدونکو دا وخت د مازیګر 4 بجې او 13 دقیقې دی او تاسو ازادي راډیو اوري. شپه وروسته د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام د زهرو کاروان پیلېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو تنظیمون کوي وایي چې طالبان د نورې انزوا پر لور روان دي. جان کربی پرون جمعه له امریکا غک سره په ځانګړي مرکه کې ویل طالبان د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي. ښاغلی کربی زیاته کړه چې طالبانو په دوحه کې ژمنه کړې وه او د کابل له نیولو وروسته یې بیا دا خبره وکړه چې دوی به د حکومت په توګه د ښځو او نجونو پرمختګ ته درناوی کوي، خو د کربی په وینا هغوی له دې ژمنو سرغړونې کوي. جان کربی د هم ویل چې که طالبان غواړي نظام مشروعیت ولري، نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني او په افغانستان کې مالی مرستې او پانګونې وشي، نو باید په خپلو ژمنو عمل وکړي. په مسکو کې را روانه اونۍ د افغانستان په اړه د بحث لپاره یوه غونډه جوړیږي. د روسي رسنیو په وینا امنیت، اقتصاد او د افغانستان بشري وضعیت هغه عمده مسایل دي چې د مسکو په غونډه کې به خبرې پرې وشي. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون د روسي تاس خبري اژانس ته ویل چې د منځنۍ اسیا د څو هیوادونو د امنیت شورا استازي او همدارس د هند، چین او پاکستان چارواکي به په دې غونډه کې برخه واخلي. تر اوسه معلومه نه ده چې طالبانو ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده کنه. د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ اوه غړي وژل شوي دي. په بلخ کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویاند محمد آصف وزیری وایي د کسان په جرقلا سیمه کې په مرموز ډول د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي او د پیښې علت هم نه دی معلوم. طالبان وایي دوی د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تېره اونۍ خبر ورکړ چې په تېر یوه کال کې د کورنیو شخړو، ناموسي وژنو او دښمنیو له کبله په افغانستان کې 1590 کسان وژل شوي دي. د 2020 کال په جولای میاشت کې ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې ویل چې د طالبانو لخوا اعلان شوی عمومي عفو سره سره د دوی د واکمنۍ په لومړۍ لسو میاشتو کې د پخواني حکومت لږ تر لږه 160 چارواکي او امنیتي مسؤلین په پټه وژل شوي دي. متحدو ایالاتونو، فرانسې، برتانیا او جرمنی د جمعې په ورځ په یو ګډ بیان کې پر ایران اعتراض وکړ چې د اټومي پروګرام په تړاو یې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې IAEA راپور ته بشپړ ځواب نه دی ورکړی. IAEA د فبروري په لومړۍ نیټه تهران ته خبرداری ورکړی چې د فوردو په اټومي بټۍ کې د راغلو بدلونونو په اړه د ادارې ته لمخکې معلومات نه ورکړي. د نویو تغیراتو لمخې ایران تر 80% پورې یورانیم غنی کولای شي. ایران ادعا وکړه چې نړیوالو څارونکو په تصادفي ډول راغلي بدلونونه په نښه کړي دي، خو وروسته یې وویل چې دا مسله حل شوې ده. او په اوکراین کې نن روس ته له هغه د خطر زنګونه وشرنګېدل چې په تیرو 48 ساعتونو کې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې پر لوهانسک او دونیتسک سیمو بیا بریدونه وکړل. دا دوهمه ورځ ده چې په اوکراین کې د خطر زنګونه وهل کیږي. پرون پر زنګونو سربیره د روسي هوایي ځواکونو پر ملکیانو او اوکراینی تاسیساتو ډېرې حملې ونه کړې. د اوکراین لوی درستیز په یو راپور کې وویل دښمن ته پلیمان، افیدیفکا، نو پاولوفکا او بخموت سیمو کې د تیرو 48 ساعتونو په ترڅ کې درانه تلفات اوښتي دي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت لنړیوال ټولنې څخه غواړي چې دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستي وکړي.
هغه قاچاقبران او هغه مواد فروشان چې پر دې معتادینو باندې ما مواد خرسی دا بو ټول درسونه مو پیدا کړی دی پر هغه باندې موږ ان شاء الله کله کوم یاد کوو دی ورکولو
په یو بل راپور کې به واوري چې د دایکونډي معتادین د طالبانو د حکومت له نظامیانو څخه شکایت کوي
د ای شوای بچات خیلی کوفته زدم جنه به خاطر هر کس
په دې شورزو کې ډیر ځوانان وهل شوی او زور ول شوی دی
دا چې نشئی مواد ولې د جوړ خفقان سبب کیږي په دې اړه مول ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي
په دماغ کې هغه نیورو ترانسمیترونه چې دی هغه د مخدره موادو په استفادې سره هم په غوټه تغیرات رامنځته کیږي نو چې دغه تغیرات خپل د جوړ خفقان سبب ګرځي
د نور محمد په نوم یو معتاد وایي چې اعتیاد می اعصاب دومره زیانمن کړي چې پر وړه خبره له خلکو سره جګړه کوي
کور کې وړې په کار او وسه باندې مو بس نور چې هتا را باندې ځل د کاروبار نم پاتې شلم
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو
بس سمه ده دا سمه غنه چې کمال یو هفته وروسته د پودر و عملی شو نور څه وای
ګوره څوک خبر نشي چې ما د کمال د پودری کولو لپاره تا ته پیسې درکړې دي که خبر شول دواړه به په بلاخته شو
اوس پرونه په راپور پیل کوو د طالبانو حکومت لنړیوال ټولنې څخه غواړي چې له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې مرستې وکړي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دوی د کوکنارو د کښت په اړه د خپل د مشر فرمان او معتادینو راټولولو په اړه جدي هڅې دا په ډاګه کوي چې دوی له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې قاطع دریځ لري خو دوی له نشئی موادو سره د بریالۍ مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې د افغان سوداګرو او نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري تحلیلګران وایي چې اوس هم په افغانستان کې د نشئی موادو د کښت او تولید د وضعیت په اړه روښانه انځور نشته ځکه نو نړیواله ټولنه نشي کولای چې په داسې وضعیت کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلې مرستې له سره پیل کړي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
په افغانستان کې دراتونکو کال د سور په میاشت کې بزګران په تودو سیمو کې کوکنارو څخه تاریخ راټولوي او په سړو سیمو کې بیا په پسرلی کې کوکنار کرل کیږي د طالبانو حکومت وایي چې د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له شمیرو شولو پرته ادعا کوي چې د کوکنارو د کښت په اړه د خپل مشر فرمان په بریالیتوب سره عملي کړی او اوس په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر ته نږدې شوی دی د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لنشئی موادو سره د مبارزې مرین عبدالحق همکار وایي چې دوی د کوکنارو د کښت مخنیوي تر څنګ د نشئی موادو د قاچاقونکو د نیولو په برخه کې هم لاسته راوړنې لري
هغه قاچاقبران او هغه مواد فروشان چې پر دې معتادینو باندې مواد خرڅې د هغو ټولو ادرسونه مو پیدا کړي دي د هغو مکمل شهرتونه مو پیدا کړي دي پر هغو باندې موږ ان شاء الله کلک عملیات کوو دوی به راټولوو او دوی به د شریعت منګول ته سپارو دارنګه په ټول افغانستان کې موږ خپل قطاعت او خپل مجاهدین برابر کړی دي کچیر چا کښت کړی وو بیا هم تخطی کړی وو هغه کښت به د بینولو او دوی به نیسو محکمه ته سپارو
د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته دولتونو له افغانستان سره د نشئی موادو د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې په لمرستې ځنډولې دي خو ځینې هیوادونه د ملګرو ملتونو د لارې د معتادینو د درملنې په برخه کې مالي مرستې کوي د طالبانو حکومت په کابل ښار کې تازه د معتادینو د ساتنې او پالنې 15000 بسیریز مرکز پرانیست د دې مرکز چارواکي وایي چې معتادین یې د ژمي له سړې هوا څخه د ژغورنې لپاره راټول کړي او دا ډول یې درملنه هم کیږي که څه هم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت چارواکي د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له نشئی موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې له دوی سره مرستې وکړي خو تحلیلګران وایي د سروې د نشټوالي او باوري راپور پرته به نړیواله ټولنه حاضر نه سي چې په دې برخه کې خپلې مرستې له سره پیل کړي په دې اړه د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وایي
جامعه جهانی مسلسل بر اینا
د نشئی بوټو د نه کرلو هغه شرط چې نړیوال ټولنې د دوحې په تړون کې پر طالبانو خېو په پرله پسې ډول پر هغه شرط ټینګار کوي او سکال هم کوکنار کرل شوی دی له همدې امله نړیوال ټولنه اندېښنه لري چې د دوی مرستې د ولس پر ځای زموږ په زیان یا زموږ پر وړاندې استعمال نشي
په ضرر ما یا مقابل ما استعمال نشوي
د ملګرو ملتونو راپور چې سږ کال د اقره په میاشت کې خپور سو شي چې پر افغانستان د طالبانو په یو کلن حاکمیت کې د کوکنارو کښت 2.5 سلنه ډیر شوی دی خو د طالبانو حکومت هغه وخت دا راپور رد کړی وو که څه هم د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې له دوی سره له سلا مشورې پرته د کوکنارو د کښت په اړه چاته د سروې اجازه نه ورکوي. خو په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو د یوه برتانوي پوهنتون په همکاري د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت سروې پیل کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په دایکونډي ولایت کې معتادین د طالبانو د حکومت د نظامیانو له چلند څخه شکایت کوي. د دایکونډي په مرکز نیلي کې معتادین وایي چې د طالبانو د حکومت نظامیان دوی وهي ډبوي او هر څه ځینې وړي، خو مشران یې په دې چلند نه دي خبر. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې اعتیاد یو رواني ناروغي ده. د معتاد زورول د دې سبب کیږي چې هغه له ټولنې څخه ځان ګوښه کړي او په اسانۍ د نشي پریښودلو ته حاضر نشي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
کلونه هیڅ خبر نه درار قسمه د نوم امارات خودن خونه امارات درست نه
درې درش کلن علی رضا چې په 15 کلنۍ کې ایران ته تللی وو، هلته لومړی په تاریاکو او وروسته په هیروینو معتاد شو. که څه هم د افغانستان ته راتلو پر مهال نشه پریښې وه، خو دا چې په افغانستان کې نشه یي مواد اسانه ورزانه پیدا کېدل دا کار د دې سبب شو چې علی رضا بیرته معتاد شي. علی رضا د دایکندي په مرکز نیلي کې په یو کندواله کې پیتاوي ته پخې غزول او شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت نظامیان دوی وهي او د دې ترڅنګ پیسې او مالونه هم په زور ترې نه اخلي.
د ای شوای بچات خېلی کوفته زدم جنه په خاطر هر کس مې
پدې شورزو کې ډیر ځوانان وهل شوی او زورول شوی دي. هر څوک راځي او یو خبره کوي، یو وایي زه د نشې مواد او د ادارې کارکونکو، بل وایي زه د امنیت او بل بیا وایي چې زه د جنایي شوبې مامور یم. مشران خبر نه دي، خو دوی له ځوانانو څخه ټلیفونونه او سایکلونه اخلي.
د نیلی په خار کې بل موتاد حبیب الله ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو څو ځلې ډبولې او پر دې سربېره پیسې، سامانونه او نشې مواد هم ځینې وړي دي.
څه د پمره انترزدان کده کی یعنی
درې څلور ځلې داسې وهلیم چې مېرمنې می تر لاس نیولې تشناب ته بيولم. دلته وهل ډبول ډیر دي. د اسلامي امارات مشران نه دي خبر، خو د دوی ټټوبه افراد راځي موږ وهي او پیسې راڅخه اخلي. ولا چې وزره مواد هم در سره وي ورڅخه وړي او لګ ګوخه خپل استعمالوي. که خبره ور سره کوي تر هغه دي ډیر وهي.
خو په دای کندی کې د طالبانو حکومت د امنیه قومندانې ویان غلام علي جاوید له معتادینو سره د طالبانو د نظامیانو د ناسم چلند پاره د هغوی ادعاوې ردوي. په دایکندي ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره تازه څلوېخت بستریز روغتون جوړ شوی دی. د دې روغتون د چارواکو لخوا اعلان شوی شمیرې ښیي چې په دې ولایت کې نږدې څلوېخت سره معتادین ژوند کوي، خو دا شمیرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر جمعګل یعقوبی وایي له معتادینو سره ناوړه چلند او د هغوی زورول د دې سبب کیږي چې د هغوی په زړونو کې عقدې پیدا شي او له ټولنې څخه ځانونه نور هم ګوښه کړي.
احتیاط جرم نه بلکې یوه ناروغي ده. د معتاد سپکاوی او تعقیب اصلا نه دی روا. موږ باید لومړی معتاد په دې پوه کړو چې له احتیاط څخه د ژغورنې لاره د نشو پریښودل دي. د معتاد په درملنه کې زور هیڅ مثبت اغیز نه لري.
معتادین داسې مهال د طالبانو د حکومت د نظامیانو د ناوړه چلند په اړه شکایت کوي چې د طالبانو حکومت تازه د معتادینو د ژغورنې په اړه د یو پروګرام اعلان کړی دی. د طالبانو حکومت وایي چې د ژمي د سړې هوا له امله د معتادینو د ژغورنې لپاره له ښارونو څخه زرګونه معتادین راټول کړي او خوندي ځایونو ته یې وړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په دې خوندي ځایونو کې د معتادینو درملنه هم کیږي، خو یو کال کیږي چې د مالي ستونزو له امله د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې روغتیایي او داخله بستر خدمات کم شوي دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د دایکندي معتادین وایي چې د طالبانو د حکومت نظامیان موهي ډبوي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو. بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه ملاو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟ په یو دود څوک نه معتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، د تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور به ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د نشه یي موادو استعمال د ژور خپګان یا ډیپریشن لامل کیږي چې داسې کسان په اوږد مهال کې له ټولنې څخه ځان ګوښه کوي او د ځان وژنې هڅه کوي. دا چې نشه یي مواد ولې د ژور خپګان لامل کیږي، د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي، او یوه کورنۍ باید څه وکړي چې معتاد غړی یې په ژور خپګان اخته نیسي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې چې په پیل کې د ډیپریشن یا ژور خپګان په اړه معلومات راکوي.
ژور خپګان یا ډیپریشن یو روحي مزاجي ناروغي ده چې د شخص مزاج یا مور د پخوا په پرتله پکې خرابي، او شخص به له کوم علت به له کوم وجه خپه، پریشانه او افسرده وي.
په عموم کې د دې ناروغي عوامل څه دي؟
د ژور خپګان اسباب یا عوامل مختلف دي. ولې درې عمده عوامل چې د ژور خپګان پر رامنځته کېدو کې مهم رول لري عبارت دي له ارثیت یا جنیټیک یا کورنۍ تاریخچه. په دې معنی کې یو شخص په فامیل کې په بورو پلار کې د ژور خپګان نه جوړی موجود وي، نو زیات امکان د دې ستاسو په اولادونو کې هم دغه نه جوړی رامنځته شي. دوهم بایو کیمیکل سپیکټرز دي، یا کیمیاوي بیولوژیکي فاکتورونه، هغه نیورو ترانسمیټرونه چې په دماغ کې قرار لري چې عبارت له سیروټونین، نارپینفرین، اپینفرین او ډوپامین څخه. په دماغ کې هغه نیورو ترانسمیټرونه چې دی هغه د مخدره موادو په استفاده سره هم په وخت تغیرات رامنځته کوي، نو سی دغه تغیرات خپل د ژور خپګان سبب ګرځي. او دریم ډول سی دی هغه سایکو سوشل فاکتورز، یا اجتماعي روحي فاکتورونه دي. سپاغو کې کورنۍ تاریخوالي، اجباري ودونه، غلط رواجونه، په کم عمر کې واده، په بدو کې د نجونو ورکول، طلاق، اقتصادي مشکلات، مهاجرتونه، جنگ، ناامني، د وظیفې له لاسه ورکول او غیره شامل. دا ټول د ژور خپګان نه جوړې د رامنځته کېدو سبب ګرځي.
د دې ناروغي نښې نښانې څه دي؟
اول عمده نښه نښانه دا چې ناروغ همیشه بې له کوم علت خپه وي، غواړي تنها ځان ته کېني، له هغه کار، له هغه فعالیت سره چې مخکې کوم علاقه لري، له هغه علاقه ورسره کمیږي، او له هیڅ شي څخه لذت نه اخلي. همیشه کسل یا د خستګۍ احساس کوي، ځان ورته کم ارزښت معلومیږي، پر ځان اعتماد له لاسه ورکوي، نا امید وي همیشه، په خوب کې تغیرات رامنځته کیږي، یا اکثر اوقات خوب کمیږي، یا بعض اوقات خوب زیاتیږي، د اشتها کموالی په بعض اوقات کې زیاتوالی رامنځته کیږي، هم دغه رقم په وزن کې هم تغیرات رامنځته کیږي، او بعض اوقات مریض هڅه کوي چې ځان وزنه وکوي.
ایا احتیاط د ژور خپګان لامل ګرځي، او که ژور خپګان د احتیاط؟
اکثر اوقات ژور خپګان د احتیاط سبب ګرځي. هغه ځکه چې د ژور خپګان مریض په یو مصیبت کې وي، په یو غټ پریشانی او غم کې وي، نو هغه غواړي چې دغه غم له ځان څخه پر یو طریقه دي طریقو باندې لري کړي، نو دی چې کوم وخت په لومړي ځل مخدره مواد څخه استفاده وکړي، هغه ته یو قسم ته کاذب خوشحالي او آرامښت ورکوي. نو کوم وخت چې دغه کاذب خوشحالي او آرامښت تجربه کړي، نو بیا په بار بار باندې له غو مواد څخه استفاده کوي، چې بل اخر ور باندې معتاد کیږي. او هم مخدره مواد استفاده، یعنی که یو شخص ژور خپګان نه لري ولی له مخدره مواد څخه استفاده کوي، دغه هم د ژور خپګان سبب ګرځي. هغه په دې معنی ځکه چې کوم وخت چې یو کس په مخدره مواد باندې معتاد شي، هغه ته اجتماعي مشکلات پیدا کیږي، یعنی په ټولنه کې کوم ارزښت مخکې د لارو په کورنۍ کې په ملګریو کې هغه ورته په یو سپک سترګ باندې ګوري، او شخص کوم وظیفه یا شغل مخکې پر مخ باندې وړ، هغه اوس پر هغه طریقه باندې پر مخ باندې نسی وړلای، نو یعنی دته یو اجتماعي مشکل پیدا کیږي. او دوه معاملې کیمیاوي تغیرات دي، هغه تغیرات خپل د ژور خپګان سبب ګرځي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر معتادین په ژور خپګان اخته کوي؟
ټول مخدره مواد د ژور خپګان سبب ګرځي، ولی په ځانګړي توګه تریاک یا هیروئین دغه زیات پر هغه دماغي نورو ترانسمیټرونو باندې تاثیر کوي، نظر نور مخدره مواد وته، نو دغه تغیرات د ژور خپګان سبب ګرځي. او تریاک یا هیروئین هم شخص د اجتماعي ټولنیز مشکلات رامنځته کوي، چې دغه ټولنیز مشکلات هم د ژور خپګان یا ډیپریشن سبب ګرځي.
په متعدد نشي مواد پریږدي، ډیپریشن یې خکیږي، او کزان ته درملنې ته اړتیا لري.
ژور خپګان خپلې روحي ناروغي ده، هغه که معتاد کس یې ولري که غیر معتاد کس یې ولري درملنې ته ضرورت لري. ولی په معتادینو کې باید د دې تر څنګ سي مخدره مواد ترک سي ژور خپګان هم باید همحاله تداوي سي، ځکه کچیر یو شخص غواړي مخدره مواد ترک، دغه د مخدره مواد ترکم شخص ډیر ناراحتي او ترمنځ کوي. له یوې خوا د ژور خپګان ناراحتي موجوده ده، له بلې خوا د مخدره مواد د ترک ناراحتي موجوده کیږي، نو شخص ته ډیر بیا ګران وي مخدره مواد ترک. نو خطر کې دا ده چې شخص همحاله د ترک وخت کې د ژور خپګان تداوي متشرو سي، نو دغه طریقه باندې به لیوی خو د جوړ خپګان اراز او علائم خسي، لبل خو به شخص ته د مخدره مواد په ترک کومک وکړي.
د معتادینو کورنۍ ته توصیه څه ده چې معتاد غړي په جوړ خپګان اخته نسی؟
د معتادینو کورنۍ ته توصیه ده چې معتاد شخص دې ته وهڅوي چې مخدره مواد ترک کړي. کنه مخدره مواد نه یوازې چې د جوړ خپګان سبب ګرځي، د ډیر قسمه روحي ناروغي او جسمي ناروغي سبب ګرځي، چې بل اخره دغه روحي او جسمي ناروغي شخص د مرګ تر پولې رسوي. نو لازم ده چې شخص دې ته واه سوال سي چې مخدره مواد ترکي. کچیر شخص مخدره مواد ترکي، له ټول روحي او جسمي ناروغي نه په امن کې.
د زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څرګند کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکو نور محمد په ایران کې د نااهل ملګرو له لاسه موتات شو. د زیاته ویچې هغه محالیه د نشئی موادو د زیانونو په اړه معلومات نه درلود او د منګرو هڅولو د هم سره موتات کړ. دی وایي احتیاط یا اعصاب ته دومره زیان رسولې چې اوس پر وړه خبره له خلکو سره جګړه کوي. دا چې نور محمد لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او وروسته په کومو نشو اخته سو، دا بخپله د لخلې واورو.
نشه باندې خو زه ایران کې راوختلم، بس خو دا نه له مرګرو دلاسه اوس اتاق ته براتلل اول تعملی شلم. اوله شروع ما د سیګریټو نه، بیا چرسی شلم، چرسی نه تاریکی شلم، د یو نیم کال کې چې پاوډر مې سکول. معلومات مې نه درلودو، بس هغه ویل چې دا که شی دی دادې وغدي، نه دین خو نو چټی شې نشته. کاروبار مې خپل کوو، کاروبار ته مې دامه ور کړو. زه ډیلیوري مې موټر مې چلو، نجراو نه د کابل پورې سورلی مې راوړل. زی اول خو زه ډیر تکړه وم، بس پهلوان و مزبانی مې خدر لودل. اول تاثیرات دا و چې بس قراقره ډنګرولم، ډیر ځان کې راته ډنګرواله راوستو، بس غوښه بیخي نه وه، بیخي اړوکې پاتې. اوس کور کې وړې په قار غوسه باندې بوم، بس نور چې حتی راباندې زیات شله د کاروبار نه هم پاتې شلم. سهار به نه شلم جګېدلی، سری کار به نه شلم تللی، بس حتی چې نور به مې کار ته مړه نه کېدو، چې پروت به وم بس کار نه به پاتې وم. وز سی واده میں کڑے چھ پت پلانکی سات رازم بس اغا سڑیل تا منتظر دے ز قرار وز شو ہم پاتی شو ہم یا سی اثر مثال راوسی دل تاڑے کی ولاڑی دی واده میں کڑے شاید وسا تا درے سات بعد راغل ہم دسی وہ وقت راغل را وانی خدا د نشی تاثیرات البتہ نو کورنے چلن اثر خو چ بس گٹ میں کول خ خوشال چ وقت کی بس گٹم نہ کول خوشال نو نو ما زام بالکل نہ دے پری خے خماری تا حتی د پنځو ورځو شپږ ورځو شی به زما په جیب کې پروت و چې په یدلم به اوس د دوه ورځو شی پاتې کیږي، بس بیا به مې نور اغوستو. یاره ما فقط یو دوه سوه روپۍ شی اغوستو، دوه سوه روپۍ شی ما تقریبا یو دوه درې ورځې وهو، نشه مې ډېره کمه وه. مثال یو ګرام شی مې اغوستو، هغه واده ارزان و، اوس البته پنځه سوه ته تللی دی. هغه واده مونږ اغوستو دوه سوه، هغه یو ګرام به ما درې ورځې وهو. بده خاطره دا ده چې ټوله بده خاطره لري، هیڅ ښه نه لري. بس مجبورۍ دي چې غلا وکړي، سړی وولي، حتی د کور سامان خرڅ کې، بس په کورنۍ کې د میتبا ختمې هم نه پساره کې.
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر یو معتاد ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکا زوی کمال په هیروینو معتاد کړي. دا چې اکبر ولې غوښتل کمال په هیروینو معتاد کړي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر لالا ونیسه تام یو دود پودر وای چه لگ ده تابا جوڑه شی.
سالیم جانا ما چکه چه پودر را بانده وای، ته ده خپل کار کوا، که دی پاری انډیوالان ډیر ول غواړي نو زبو یو بل کس در وخیم.
ول به څوک را وخی؟
زما د اکازوی کمال در خیم، هغه خو هم ستا انډیوال دی.
او رښتیا هم کمال می ښه خوږ انډیوال دی.
نو چې کمال دی خوږ انډیوال دی، هغه ته ولې د پوډرو سات نه کوي؟
هغه ته مې هم څو ځله سات کړی دی خو نه یې مني.
سم ورپسې شاله شه، آخر به یې ومني.
څه یې کوم بابا، ما له پوډرو خیر ولید چې پاتې کمال شو. که پاخته هم شي ما ته به څه ګټه را ورسېږي؟
ګټه یې خامخا در رسېږي.
څه ګټه را رسېږي؟ پیسې به راکړي که پوډر؟
که کمال پوډر او پیسې نه درکوي زه یې درکوم.
نو تا به خام ولې پیسې او پوډر نه راکول؟
نو تا کله رانه غوښتي وو؟
ښه خیر، اوس به درنه وغواړم.
ښه سمه ده، بس تر دې وروسته دې پوډر په ما شول. د یوې میاشتې پوډر دې د میاشتې په سر کې لما وغواړه، نور څه وایي؟
ښه دا خو پوډر شول، پیسې څومره راکوې؟
زه ته ووایه څومره پیسې درکوم.
50,000 افغانۍ غواړم.
بېخي سمه ده، دا دې 50,000 افغانۍ هم دا اوس واخله، پاتې پیسې به دې وروسته درکوم.
بس سمه ده، داسې وګڼه چې کمال یوه هفته وروسته د پوډرو عملي شو، نور څه وایي؟
ګوره، څوک خبر نشي چې ما د کمال د پوډرې کولو لپاره تا ته پیسې درکړي دي. که خبر شول دواړه به په بلاخته شو.
بیرم اوزه ایسو کم نه خبریږي.
سلیمه زایه،
دې څه وایې؟
دا چای خو در واخلم.
سمه ده، دا دې درغلم.
خوری میلمنه غواری؟
ولی نه غواری، خدای دی راوالا. رازه رازه،
خوری دست پیدی در ونیسه چه همی نداری؟
رازه نده داری، چه غورک سا؟
سلام علیکم.
سلام علیکم خوری، خیلی رخلی.
جوره یه
چنگه یه؟ جوره یه؟
شکر ستا چالدی شه جوره.
رازه رازه ما داریگه، رازه دلتکی
نه. نه نکشه نه، ما نه دیوی خبری لپاره رغلیم.
دی کمی خبری لپاره؟
پرونز مازو یک پاس مش بکور که میلمه کریو.
شا
ما چای ورولله چې د دوی خبرې مې واورېدلې.
خانو چې سره وایل؟
اکبر زما زوی سلیم ته وویل چې کمال په پوډر اخته که، زه به تاته پوډر او 50,000 افغانۍ درکړم.
توبه خدایه، دا څه اورم؟
خورې، زه خو مور یم، دا اولاد درد مې لیدلی دی، نه غواړم چې ستا زوی هم د سلیم غوندې پوډري سي.
خانو ستا زوی څه ورته وویل؟
زما زوی خو پوډري دی. ویل سمه ده.
کمال زویه،
مورې څه وایې؟
ته دلته راسه.
دا دی درغلم.
ته غوږ سه زویه، چې شاګله ترور دې څه وایي؟
بس مورې، د شاګله ترور خبرې مې ټولې واورېدې، زه بل اکبر سره جوړ شم، بس همدا اوس ورځم.
ولکه زما خبره خو واوره.
خبرې اورېدلو ته هېڅ ضرورت نشته، زه همدا اوس له اکبر سره جوړېږم.
اکبره، ته ماته دا ووایه چې تا رښتیا سلیم هڅولی چې کمال په هیروینو اخته کې؟
قومندان صاحب، کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ما دا کار نه دی کړی.
کماله؟
بله قومندان صاحب.
اکبر خو وایي چې کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ته څه وایې؟
قومندان صاحب، زه په دې باره کې ثبوتونه لرم، ما د سلیم د مور آواز ثبت کړی دی، که مور راوغواړي هغه یې هم مني.
ښه اکبره، اوس رښتیا راته وایه، او که سلیم راوغواړم د مور سب سوې خبرې خو یې تیارې لرو.
قومندان صاحب، ما خوشې که ما ټوکې کولې.
ښه ټوکې دې کولې؟ ټوکې داسې؟ رښتیا راته ووایه، په دې کار کې د ادب څه و؟
قومندان صاحب، کمال خو د ما د کاکا زوی دی، زه به ولې داسې کار کوم؟ درته ومې ویل چې ټوکې مې کولې.
ګوره، پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مه کوه، موږ د دې خبرې ثبوت لرو. سمه خبره وکړه چې دا کار دې ولې کوو؟
قومندان صاحب، زه به درته ووایم چې دا کار یې ولې کوو.
ښه، ته راته ووایه.
زه یوازې یوه مور لرم او بس، ده غوښتل چې زه پوډري شم او جایداد مې ده ته میراث پاتې شي، که نه پوښتنه ځینې وکړي چې بل مې څه بد ورسره کړي دي.
اکبره، کمال رښتیا وایي؟
والله نو څه ووایم قومندان صاحب؟
بله خبره نشته.
ګور اکبره، سزا به خامخا وینې، خو که له پولیسو سره مرسته وکړي او رښتیا راته ووایې، نو سزا به دې لږه کمه شي.
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل.
ما ونه ویل قومندان صاحب؟
یعنې تا کمال په دې خاطر پوډري کوو چې زر مړ شي او جایداد یې تا ته میراث شي؟
و صاحب، دغه مې مطلب و.
بس پوه شوم، ستا اقرار مې ثبت که، ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې. ته هیڅ نه شرمېږي چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کې او په دې ډول وژنې؟ افسوس دی ستا پر حال.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان پروګرام مول ازادي راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو زه احمد تکل با د مخام په شپږو بجو له تازه خبرونو او راپورونو سره د ازادي راډیو په خبری مجله کې بیا هم ستاسو قربایم.